کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې زوی تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. راپورونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان په ګډون یو شمېر وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې. او سپینه مړۍ وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی. نه د یو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتېري څومره چې ژر ممکن وي هېواد ته ستانه سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته شایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشه تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نیست.
د څرګندونو وروسته لاغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ځدی میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د خوست والی ویلي چې په دې جګړه کې د پاکستان لوري ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی او د دوی د درې وژل شویو سرتېرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو کس یې ژوندی نیول سوی دی. د خوست والی وویل چې د نیول سوي پاکستاني سرتېري د اعتراف او نورو معلوماتو پر بنسټ پاکستاني پوځیانو غوښتل چې د ځدی میدان د جندو سره پوسته ونیسي، خو له مقاومت سره مخامخ شول. د روسګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یوه طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون یو شمېر وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن جان نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو 24 ساعتونو کې د خاص روزګان ولسوالۍ اړوندو سیمو کې ترسره شوي دي. نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په ساحتو کې د اتلدو د نصرت په چوکاټ کې تر سره شول، چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال تراګر وژل شوي دي او 2 تنه تراګر زخمیان دي.
د ملي اردو لخوا د نصرت په نوم د پراخو پسرلنی تهاجمي بریدونو یوه برخه ده چې د دفاع وزارت په وینا له هم د روزګان په ګډون په لسو ولایتونو کې دوام لري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی ځواکونو په ناامنه او تر ګواښ لاندې سیمو کې په ورځني ډول 15 هوایي او ځمکني عملیات ترسره کوي او زیاتوي چې د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات ترسره کوي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسله والو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدر آباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر حفیظ الله خاشي دا د سیمه ییزو پولیسو ویلي چې دا د سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاتون اړوند پوسته و چې دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د خاشي په خبره په متقبل نشته کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو ورځو کې نږدې 13,000 کسانو د نوملیکونو په مرکزونو کې خپل نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري دا شمېره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. خو د انتخاباتو د څار ټولنې د دې بهیر په پرمختګ انتقاد کړی او وایي دا بهیر له بشپړو تدابیرو پرته پیل شوی دی او د خلکو حضور په مرکزونو کې لږ دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي وسله والو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه وویل پر موټر سایکل سپرو وسله والو دا دوه کسان هغه مال وژل چې هغوی کور ته پر لاره وو. په ډزو کې 8 نور مسیحیان ژوبل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ دمخه هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو 4 مسیحیان ووژل شول. سپین مړی وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل سوی نه دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي سرتیري څومره ژر چې ممکنه وي هیواد ته ستانه سي. د سپین مړۍ ویاندي سارا ساندرز وویل موږ په سوریه کې په بشپړه توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. سارا ساندرز وویل واشنګټن له خپلو سیمه ییزو متحدانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره خپل پوځي او مالي مسؤلیتونه ادا کړي. تر دې دمخه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي ویلي وو چې په سوریه کې د متحده ایالاتو د پوځ ماموریت بشپړ سوی نه دی او امریکایي سرتیري به په اوس وخت کې له دې هیواد څخه ونه وځي. بل ورته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړ چې په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره شکل پاتې سي. او عرب ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل سوې ده غندنه کړې. عرب مشرانو پرون په سعودي عربستان کې ورځ وروسته تر راغونډ سول چې امریکا، فرانسې او برېټانیا په سوریه کې د مشکو کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. د خبرونو پای
د دې او ساته خبرونه په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته نه ښایي چې د سولې عمل د ګډ پلان د موافقې د عملي کېدو مخه ونیسي.
د روابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري. بهتره دا ده چې د پاکستان حکومت داسې حرکاتونه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي.
په خوست کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د پرونی وسلول نشته په اړه لسی می هم ورستی معلومات درکوو.
درې جسدونه دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخوا ته هم شاید د طرفاتو شمیره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو.
له پرون راهیسې په هلمند کې د مخابراتي شبکو کمپنیو خپل فعالیتونه بند کړي.
غوښتنه دا ده که چیرې دوی تجارت کوي مشروع دي کوي او که نه کوي نو د دولت څخه د ملت غوښتنه دا ده چې دغه انتنونه چې د دولت په ساحه کې ولاړ دي مطلق دې ورونړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري امریکایي چارواکي وایي په سوریه کې د دوی پوځي ماموریت نه دی بدل سوی. د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی سئ. افغانستان جمهوری ریاست وی د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته ښایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقه عملي کړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل پر ډیورنډ کرښه شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونه وروسته له هغې کېده چې پرون د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو په زور ناکامه سوه. یوسف خان زدران دا مسله تعقیب کړې او نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له پاکستان سره په پوله پرته ځاځي میدان ولسوالۍ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر لس ورځې وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شاهده وه. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د دغې پیښې په غبرګون وایي دا وضعیت د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل د اړیکو د ښه کېدو په نیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه لاسلیک شوي او تمه دا ده چې دا په عمل کې هم تطبیق شي.
موافقتنامه با پاکستان امضا شده و این موافقتنامه تلاش میشد تا که مکانیزم های اصلی برای تطبیقش و همچنین نظارت برای اجرای موافقتنامه تنظیم شود، چون وضعیتی که فعلا جریان داره به نفع هر دو کشور نیست.
ښاغلی مرتضوي وایي د دغه موافقتنامې د عملي کېدو لپاره د اصلي میکانیزمونو او نظارت د تنظیمېدو هڅې کېږي چې که په عمل کې تطبیق شي د تاوتریخوالي مخه نیسي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا پاکستاني فوځیانو تېره ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځیو ولسوالیو په ځینو سرحدي سیمو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل پاکستاني فوځیانو په تېرو وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښته ټولو تړونونو ځواکونو سرغړونه کړي. دوی وایي خو د دغو سرغړونو په وړاندې افغان ځواکونو او ولسونو په کلکه دفاع کړي. د خوست ځایي چارواکي وایي د تېرې ورځې په نښته کې چې له سهار څخه یې تر مازدیګره دوام وکړ، دوه ملکي افغانان وژل شوي او افغان ځواکونو ته بیا د پاکستاني پوځیانو درې جسدونه په ځای پاتې او یو یې ترې ژوندی نیولی دی. د پاکستان دغو سرغړونو ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا پیښې د دواړو هیوادونو پر اړیکو او د سولې په خبرو اغیز کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا یقیني خبره ده چې دا پروابطو باندې هم په سوله باندې په ټولو شیانو باندې تاثیر لري، خو بهتره دا ده چې په ټوله کې د پاکستان حکومت چې اراده یو ځل د سولې دپاره د روابطو د ختېدو دپاره وي، دغسې حرکاتو نه ځان وساتي چې هغه بالاخره د خلکو احساسات راپاروي او دا یقیناً چې بیا په ډېرو نورو ورانو روابطو باندې تبدیلېدای شي او مشکلات زیاتوي.
د وی پاکستان له دا ډول هڅو سره د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو هڅه کوي او غواړي ځینې ستراتیژیکي نقطې ترلاسه کړي، خو د ښاغلي دین محمد په وینا دا هڅې د اړیکو د خرابېدو راخوا د ولس او افغان لوري له سخت غبرګون سره مخامخ دي، نو ځکه باید هم پاکستاني لوری ترې ډډه وکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د پاکستان پرونی سرغړونې یو بیا هغه نظر پیاوړی کړ چې هغه هیواد له افغانستان سره یوازې ژمنې کوي خو عمل نه ورباندې کوي. د دغه کمیسیون غړي عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته ویل پاکستان د هغه سند خلاف پرون د افغانستان قلمرو ته د پرمختګ هڅه وکړه چې نږدې دوی اونۍ وړاندې په کابل کې لاسلیک کړ. ښاغلی ژوندي یوسف خان زدران ته وویل:
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او مونږ د خوست غیور ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خبرو نه دفاع کړې ده. د بلشت وشت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیده چې پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپل هلته دا د ارغم تار مورد باندې کار شروع کی او کار پیل کی چل کاری دې باندې کړو او زموږ د دوی نه یو نفر د افغان چې دوی ته فتور کړی دی پاکستان حکومت او زموږ یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولې دې تر څو پورین د زموږ په ولسوالۍ کې دی د میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بلکل صاحب، دوی مثلا چې زموږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو، دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدلي نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي، پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښیي چې دغه د مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي، برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لکه نه ایسته شي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی که له هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو د مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ، د هغوی هدف څه شی و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تار ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په دې میدان کې یو مشکل دی چې بس ځای کې دوی وتلي ورنوتلي دي، سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خاوره کې کړي چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غږمتونګې ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم موږ والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله سعیده تلي وو، رئیس امنیت ملي، قمندان د امنیې او خپل ولس څنګه وسلې وزیر دفاع سره هم اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو د چېو په اعتماد کې هو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
نو ځواب باید په جنګ وي که نه؟ د بهرنیو چارو وزارت هم څه هڅې کړي دي په دې برخه کې؟
تر صبر خو متاسفانه نو نن نه پوهېږم چې نن به دوی څه کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی ول ازادي رادیو سره د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دندې پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر اوربند تر سلا کېدو وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. دا خبره د خوست ولی ازادي رادیو ته کړې تفصیل نجیب الله الوخیل نه.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وویل چې د دوی د کشفی معلوماتو پر بنسټ د پاکستان سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسی خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د خوست والی په وینا چې د جنډو سریوډي را حاکم او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورڅخه لاندې دی. د ده په وینا چې جګړې تر پرون مازدیګره دوام لره او په دې جګړه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې کېدلې.
وړ مشپه پاکستانی قوتونو ملیشو شپې دو بجې په شاوخوا کې زمونږ د جنډو د سر په جنوب طرف کې یعنی د شاخوانې کوشش کوو چې زمونږ د جنډو د سر اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره د اسرادو شواهدو پر بنیاد زمونږ سره شته دي د اسیرانو د تحقیقاتو له مخې نه دوی غوښتي چې جنډو سر ونیسي او دا یوه ډېره مهمه حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول د میدان له دې نه لاندې ده. ولی دی بایدارو قوتونو او دی اتلو ولسونو لخوانه دی دغی پروسی مخنیوی که میدید سی بل مقابل دی پاکستانی قوتونو لخوانه وربانی جنگ شروع سوائی بو او دی هم دی بالمثل عمل او یا جواب لمخناغوی تا جواب بار کرده بو.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی اول چی تر دری و بجو روستا جگره مهار شو اوازا پا طول امانا تر کنترول لاندر آغلا. دا چی دی جگری دی دوار و خواه و طرفات او نور مالی زیان نتوم ردی پا عده خوست والی اول
تقریبا دی یوی وگدی جگری نوروستا منگا دو نفر ملکی شهیدان لرل او جره مقابل تا دی طرفات رسید ردی چی درې جسدونه یې دلته زمونږ د ځواکونو په لاس کې دي او اخواته هم شاید د طرفاتو شمېره زیاته وي. یو نفر اسیر لرو. جګړه تر ماسپښین درې بجو ناوخته دوام درلود. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې او ټولو سرحدي سیمو ته د قوتونو اکمال او تجهیز وشو. قوتونه تابع شول او د کومه ستونزه نه لیدل کېدله. د درې بجو نه وروسته جګړه د مهار شوه او وضعیت په ټوله معنا د کنټرول لاندې راغله.
خوست والی وړاندې ویل د جګړې په وروستیو کې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د دواړو دولتونو د پوځي پلاو ترمنځ ناسته وشوه چې په دې سره ټولیز اور بند وشو.
وروسته په ډنډې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. په ځاځي میدان کې هم د ملیخېلو د ځاځي میدان د قومونو ولسونو ترمنځ ولسی ناسته البته وشوه. غیر رسمي ولسی ناسته دوی د اوربند غوښتنه وکوله چې دوی غوښتنې د په پام سره یو کلي اوربند وشه او دوی د خپلو البته رامخکې شوي خو په محدودو ساحو کې و خو کومو ځایونو کې چې تیته فراک دوی بیرته خپلو کرښو ته شاته شول. اوس مهال ستونزه نه لیدل کېږي. دوی د خپلو جسدونو غوښتنه کوي چې هغه به د نړیوالو سرحدی قوانینو پر وړاندې یو بیرزی سره تعامل.
ځاځي میدان د خوست شمال ختیځ لوري کې لخوا 8 کیلومتر لري پرته ولسوالۍ ده چې کور می سره پر پوله پرته ده. د چارواکو په وینا د ځاځي میدان ډیری ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې سرتیری دي. ځاځي میدان په امنیتي لحاظ د افغانستان له امن لرونکو سیمه حسابیږي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپله وینا کې ډاډمن امنیت په بیلګه کې یاد کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او سم ناجیا سپی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي راتلونکي میاشت به د کابل او استانبول ترمنځ د صادراتو هوایي دهلیز پرانستل شي. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت وویل دا کار کولی شي چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګري چې په دې وروستیو کې حجم کم شوی ډېره کړي. افغانستان له دې وړاندې هم هوایي دهلیز پرانیسته چې تېر کال یې له لارې په وخت هغه هېواد ته افغاني حاصلات او محصولات ورسېدل. د افغانستان او ترکیې ترمنځ دا وخت د 300 میلیون ډالرو سوداګری ده چې ډیره برخه واردات جوړوي. خو افغان حکومت هڅه کوي چې د صادراتو له ډیرې دو سره په هغه هیواد کې خپل محصولات او تولیدات ته ښه بازارونه پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ دوه مرکزونه جوړ شي. دا خبره د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر ډاکټر عبدالنصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي وویل د دغو مرکزونو لګښت د کرنې او مالدارۍ وزارت او د خصوصي سکتور په مرسته ورکول کېږي. د یادولو ده چې سږ کال د پکتیا د جلغوزو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه 350 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل هم په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اوی افغانۍ شل پوله، یو اروپا یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداری 1595 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې تر برید وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه امریکایي جګپوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړې. ویلي دي چې د امریکا ماموریت نه دی بدل سوی. دا مسأله نوریس نوري تعقیب کړې په سټوډیو کې. راسره د نوري صاحب په سر کې دارا ته وایست چې په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه څه ویل سوي تازه؟
بلې سالی، سپینې مڼې ویلي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت نه دی بدل شوی او ولسمشر ډونالډ ترامپ به هر څومره ژر چې کېدای شي امریکایي ځواکونه بېرته خپل هیواد ته راستانه کړي. سپینې مڼې دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو له خپلو متحدینو فرانسې او بریتانیا سره پر سوریې د دې هیواد د رژیم لخوا د تېرې اونۍ د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې هوایي بریدونه وکړل. ګرل شوی و چې ګواکې د توغندیو په دغو بریدونو سره امریکا د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې ډېره ښکېلېږي. خو د سپینې مڼۍ ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ټرمپ ډېر واضح ویلي چې دی غواړي هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه له دې هېواده وباسي. ساندرز وویل موږ پتیلې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش استخباراتي ډله به بېخي له منځه ځي او داسې شرایط به رامنځته کېږي چې هغه بیا سر راوچت نه کړي. ساندرز دغه راز زیاته کړه چې موږ دغه راز له خپلو سیمهیزو متحدینو او شریکانو هم تمه کوو چې د سیمې د امن او ثبات لپاره پوځي او مالي زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلي. البته سالی صاحب، د سپینې مڼۍ د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی بیا ویلي چې متحده ایالات په اوس وخت کې خپل ځواکونه له سوریې څخه نه باسي ځکه چې په دې هیواد کې د امریکا ماموریت خپل اهدافو ته نه دی رسیدلی. هیلي ویلي چې موږ درې اهداف تعقیبوو او تر اوسه هغه نه دي پوره شوي. دغه درې اهداف هم د دې په وینا د کیمیاوي وسلو اطمینان له کیمیاوي وسلو اطمینان حاصلول دي په داسې شکل چې هغه بیا استعمال نشي او د امریکا ګټو ته زیان ونه رسیږي. او دوهم هدف یې وویل چې د داعش ماتول دي. او دریم هم د داسې یو فضا رامنځته کول دي چې دوی وکولی شي په سیمه کې د ایران کړوړه له نږدې وڅاري.
بلې، د نورو مقاماتو تر څنګ د فرانسې ولسمشر هم په سوریه کې د امریکا د پوځي ماموریت د دوام غوښتنه کړې ده. هغه دقیقا څه ویلي دي؟
د فرانسې ولسمشر مکرون ویلی چې د ولسمشر ترامپ قانع کړی دی چې په سوریه کې خپل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. مکرون وویل لس ورځې مخکې ترامپ غوښتل چې خپل ځواکونه له سوریې وباسي، خو ده وویل چې له خبرو اترو په ترڅ کې د ترامپ ته قناعت ورکړل چې خپل ځواکونه دې له هغه هېواده نه باسي او هغه دې د اوږدې مودې لپاره پرېږدي. البته په عین حال کې ترامپ پرون په لیکلې بڼه د په سوریه د هوایي بریدونو په باب د خپلې پرېکړې لیکلی بیان هغه په لیکلې بڼه هم کانګرس ته وړاندې کړی. د جګړې د یو پرېکړې لیک له مخې ولسمشر په داسې مواردو کې مجبور دی چې دې ته اړ دی چې مخکې له دې چې دغه ډول حمله وکړي یا پوځي اقدامات وکړي باید کانګرس ته خبر ورکړي.
ډیره مننه. له نوریاس نوري څخه مو پر سوریې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د برید وروسته د عکس العملونو په اړه واوریدل. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا پوځي ماموریت نه دی بدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هلمند کې مو د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه راپور درلود، خو د راپورونو د زیاتوالي له کبله وخت ورته پاتې نه سو. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان دولت پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو خبره کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې دغه هیواد پوځي سرغړونې خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې دا شان سرغړونې د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف له کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور پاکستان دا کار د عامه ذهنیتونو د اړولو او په هغه هیواد د نړیوالو فشارونو د راکمولو په هدف ترسره کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې په دې برخه کې د افغان حکومت کمزورې دریز هغه هیواد په بیا بیا دا شان کړنو ته هڅولې او زمینه برابره کړې چې پاکستاني پوځیان دوی یعنی افغان حکومت د اسلام آباد د طالبي غوښتنو منلو ته اړ کړي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د وروستیو نښتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې افغان پوځیانو هغه مهال خپلې ټوپکې پاکستانی پوځیانو ته سمې کړې چې له خپلې مرزي کرښې د افغانستان په لور رامخته شول. د مطلب لیکونکي لیکلي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان له دې دوه ورځې مخکې ژمنه وکړه چې د یو بل د ځمکې او فضايي حریم خوندیتوب ته به پام کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د حکومت د کړنو په اړه لیکلي دي. د ویسا سرمقاله کې راغلي چې حکومت خپل لومړیتوبونه هیر کړي او د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره یې کمپاینونه پیل کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پارک کې په ډراماتیک ډول پیل شوی چې ولسی جرګه او سیاسي ګوندونه په خپل ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کېدل ناشونی کړي. د سرمقاله لیکونکو باور نه امنی وازنه ستونزه نه ده، بلکې نړیواله ټولنه او حکومت د دغو انتخاباتو د جوړولو لپاره اراده نه لري. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د ټول ګټو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې کابل او څو نور ښارونه له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او لامل همدا دی چې وسلوالو طالبانو د ازبکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې ده.
یوې کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي چې سترګې د لمر د وړانګو په وړاندې ساتي. اسمت سروان نور درته وایي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیږي، څو سترګې له مافوقي بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړنی لینزونه دي چې په اوتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو اونیو لپاره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زابل ولایت څخه عبدالمجید خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. هیله کوم چې دا پیغام به زما د زابل تروالي صاحب یا تشاروال صاحب پورې ورسوي. دلته تقریبا اووه کاله مخکې موږ د شاروالۍ خواته د مجید خان په شاره کې تقریبا 50 زره افغانۍ تحویل کړلې. ویلې چې موږ مځکې درکوو، خو اوس تقریبا نه ده وکاله ووتله چې نم ځکه دراک لري او هېڅ شی دراک نه لري. تش په نامه یې موږ پیسې تحویل کړلې او اوس ټول انتظار ناست دي، نم ځکه لري او نه ولایت دې جواب لري. نو هیله کوو چې دا د ولایتي ادارې سره، نه هیله کوو چې دا زموږ پیغام د کابل د محصلینو سره، کوم څوک چې په جریان کې د هغوی سره دا پیغام شریک کړي او دا زموږ مشکلات حل کړي. مننه ستاسو سکون وادم خیر.
برباد مالونه ختم سول، بودگان ختم سول، انسانان پر حال د مرگ دی. نوزد اشرف غنی ټول مقامات خدایله کوم چې د غورماش ولسوالۍ د بچیر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ ته توجه وشي. ټول مالونه یې الاس سول، حیوانانو بودگان یې ګر الاس سول، چې هیڅ شی نه چې شروع کړي. ټولنې سره مقامات چې خلک هلاکی دي، نه خس نه غنم ته د خدای هیڅ شی نه هیله کوم چې
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو او د ستونزو د مخنیوي لپاره پاکستان ته ښایي چې د سولې عمل د ګډ پلان موافقتنامه عملي کړي. د جمهور ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدونو کې شخړې نه د پاکستان او نه هم د افغانستان په ګټه دي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې تېره ورځ د خوست په ذاتي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشو د پرمختګ هڅه د افغان ځواکونو او ولسي خلکو پر مټ ناکامه سوه. د روزګان ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو طالب قمندان ملا اسدالله په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام د فیض آباد ولسوالۍ د حیدرآباد کلي په مربوطاتو کې پر یوې پوستې برید کړی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر حفیظ الله خاشي ویلي چې په دې برید کې افغان لوري ته زیان نه دی رسیدلی، خو په متقابلو نښتو کې یو طالب وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 2 ورځو کې نږدې 10,000 کسانو د نوملیکنو په مرکزونو کې نمونه ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا شمېره په راتلونکو ورځو کې ډېره سي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په کوټه ښار کې 2 مسیحیان په ډزو ووژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطاو الله شاه ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دغه راز 8 نور مسیحیان ژوبل کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. سپین مړی وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکایي سرتیري څومره ژر چې ممکن وي هیواد ته ستنه سي. د سپین مړی وایاندې سارستان د ژول موږ په سوریه کې په بشپړ توګه د داعش د ماتولو هوډ لرو چې د دې ډلې د بیا پورته کېدو مخه ونیول سي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټونو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوی ده غندنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د یو ور بیا ز عبد الله فيه مت زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلي راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات بیا پیل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر راګرځوي چې مبدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیره یوه اونۍ کې په ننګرهار کې نږدې 1000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوز کونړ، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې یې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دې پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخت کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د هرات پولیسو په تېره یوه اونۍ کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي.
د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 2.5 کیلوګرامه هیروینو 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
د هرات پولیسو په یو بله پیښه کې نږدې 1 میلیون پاکستانی کلدارې نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 1 تن 9 کیلوګرامه هیروین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات کیږي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د پسرلي له راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 5 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه لپاره اقل یو 20 بستره روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قومندان داود امین سره مرکه.
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطرات سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده.
حوصله مې نه درلودله چې ته چې واده او چې د مې خور راغله نه به مې قبل اولی دا راغله دې مخکې څنګه وڅښوم ما حساب خراب کړی.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوهو د دې دوه ماشومان خو سترګې رانی دي پرانو سترګو ویده دي.
کماندان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کوکنارو د کښت اړولو عملیاتو سره سم د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږ کال بیا په 4 ولایتونو کې خشخاش کرل شوي دي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور بیا هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل شوي او په ناامنه سیمو کې به د کوکنارو د کښت کمه فیصدي واړول سي. بلې خواته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشې موادو پر کارخانو هوایي بریدونه ډېر او نورو سیمو ته هم وغځول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په 1000 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په 4 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. ښاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د 4 ولایتونو په ناامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په 4 ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشه یي موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کمواله راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګزار دی او تر دې مهاله یې د نشه یي موادو د تولید لوی زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشه یي موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له دریو اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خود مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزه د کوکنارو اړول د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې ګټور نه بولي. ښاغلی الکوزه وایي د خشخاشو ترکښت وړاندې باید په دې سیمه کې د بدلې معیشت له لارې له بزګرانو سره مرسته شوې وای. د دې کار ګټه به دا وای چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخنیول شوی وای او له بلې خوا به د بدل کښت له لارې بزګرو ته زیان نه رسېدی.
عبادالله هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوي دي. که څه هم په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کیږي چې د کوکنارو د کرکې د کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مېرمنې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د کوکنارو د کرکېلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوي دي. خالبیبی یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاون له خوا په جبر پر مخدره توکو متعده شوې ده. نوموړي زیاتوي چې خاون د څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله هم پر مخدره توکو متعد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متعده کړې ده او په وښلو او ډبولو سره یې دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشه یي توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشه یي توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله یې د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متعده شوې ده.
کومک از دولت میخوایم کومک مکنه که ما
زه اقتصادي ستونزه او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغ شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله میرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي، بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده. زه اوس مهال د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره توکي رانیسم. مخدره توکي اوس مهال د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید د مخدره توکو مخه ونیسي او له موږ سره باید مرسته وکړي تر څو له نشه یي توکو څخه نجات پیدا کړو. بلخوا په کندز کې د روغو د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو تر څنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدي دي.
ما پیشنهاد ورو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو 40 بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپل بخش د کاش د تقاضا په مواد مخدره د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعمیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15% ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجینو د ډېرې دوه پاړمو د اجمل آرین راپور اوریده. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوریج په 2016 مزنی سپوخ خپریږي. اوس په کابل ولایت کې د نشې موادو پر قاچاق او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشې موادو خرڅلاو او درې لکه محتاجینو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قومندانی وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشې موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین افسلا د کابل ولایت امنیه قومندان داوود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کابل کې د نشې موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم او مشکل ګرځېدلی دی، اما که چېرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما راتګ سره سم په دویمه ورځ دی ما پلان دی یو گرفتاری د قاچاقبران او جمهوری د محتادینو پلان جوړ کړ چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرهاو کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تدانۍ لپاره مو لیږلي دي، او په دې زمین کې مونږ په لسهاو کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقوال یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص او افراد چې په نورو جرایمو کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅ سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاق کوي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکیل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکیل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده زیات دي، چون هلته ضرورت او د تجارت ډېر یو قوي بزنس د خلکو دپاره دی، د بعض اشخاص افراد دپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې پخوا هم ما دنده ترسره کړې دي، اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونږ نه لیدلي. ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران یو کیلو دوه کیلو دغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه دوه کیلو به په کورو کې د پوړي او د شین ټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، د خپل کورنۍ په خپل فامیل کې خزانر کې نه خپل معتاد دي او دغه جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنې کابل د مواد راوړل کیږي او دلته پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته ده، د خواته کابل ته د دې تلاشی هم ډېر سخت دی. چې مثال د مازان او 303 او 302 موټر راځي، هغه کې دوه ډېره سوارلۍ هم جبونه لټوه، دایم لټوه، بوټ هم لټوه، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو پاو ډېر نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپری برخې کې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي، او ځینو برخو کې حتی د همکاري په تور هم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعض اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبرانو نه. مو په دې ارتباط یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره بلورس مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه، نور په صدد دي کوي چې دغه خلک تشخیص کو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره مواد روږ دي او دوی خپل هم دغه نه استفاده کوي.
دا موضوع زنه ردوم. پولیسو که مو صفوف کشته خلق چه معتاد دی دی باره که هم مونگه پا تصمیم لرو پلان لرم چه اغا اشخاص افراد چه معتاد دی پا دی موادو بانده آغشته دی داغ پولیس مونگه البته پا پلا یو کلینیک چی لرو پا دی کلینیک که دی استخبارات و طریقه دی استخبارات دفتر تا پرفه داغ خلق چه کی گی استلامی رولای کی گی چه پلاس ها و کسان مونگ داغ یو میشته که هم داغ معتادین دی صفوف دی پولیس خارج کردی. او زینی کسان چه قابل دی و چه تداویشی او توصیهشی دوی بیا یو تعهد ورکی هغه همکارم وکړه ده.
تیر اونۍ تاسو متدین در ټولولو په وخت کې په ځینو ادارو باندې غږ وکړه، کابل ښار والی باندې چې د دې همکاري وکړي متدین در ټولولو په برخه کې. دلته ځینې مثال نشه چې مثلا پولیس ته مشکل ایجادې مزدای موسمو کې متدین در ټول شوی دی او ال تجارایم مال تر سر کې نورم تر سر کې نور ورګن نه څونه تاسو کار رضایت لري چې غیر خپل مسلیت ادا کړی.
اصلا تاسو ولې دل چالته پولیس وو د ساتامې چې ډاکټرانو هم ځینې برخښته چې دلچسپی نه خیده که یا بودی په پلان کې نیوی نیولی چې شاروالی باید پلان کې نیول شوی وای او د خلکو نه کومک غوښتل شوی وای. مو معتادین تاسو ولې دلچلته ټول کړل درې د نیم سوه نفر هم بوتلل د دوی هغه کورونه هغه خیمې چې جوړې شوی وي د ټوټونه هغه په لرګی نه پاتې شوې. امر اشخاص مونږ نه لرل چې هغه وشکو یا هغه دپاره مونږ وسیت نه لرل چې انتقال یې کړو. داسې خاص مشخص پروګرام وزارت مواد مخدر او د مونږ معینت مواد مخدر هم په دې مورد کې نه لري. دلته دوی ډېر پروتفي پیسې لري په دې بخش کې چې په دې خلکو ولګو نو دوی ته باید موټر ونیول شي، دغه ټوټې دغه کوټې دغه کورنۍ په ځان ته جوړ کړي دا ټول باید انتقال شي، هغه ځای صاف شي، پاک شي، جالې ونیول شي، بند شي. نو دا خو ټول د پولیسو کار نه ده. زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې ماده مخدر لرم قطعا دلچسپي نه. دوی فقط وایي چې موږ پالیسي سازو، ستراتیژي او پالیسي جوړو. په عمل ډګر کې دوی څه هم نشته. عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده. خلاص درته وایم چې موږ هر نوع وظیفه بخي په موزیات دي، هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جرائم دي، جرائم پیشه دي، دي قانون تطبیق دي، قانون تنفیذ دي، قانون ده. دغه لار دي موږ نه پام دي اضافي وظیفونه موږ نه خطا شوی دي سبب دي بعضی جرائم کیږي.
د کابل ولایت امنیه قمندان سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکا اورید او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو میرمن خاتمه اتکال مخکې د خپل میړه له خوا په نشو اختصو او اوس په یو نه دولتي روغتون کې د علاج لپاره بستری ده. دا چې د خاتمه میړه ولې هغه په نشو اخته کړه او اوس د میرمن ولې د نشه پرې شغولو نیت کړی دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی ده.
د ایران نه راغلم دلته افغانستان ته. در زندگی می وصل کور می ور وخستو دو لکه دو نیم لکه دری لکه اغوانی پیسی می تلا می درست کور می ور وخستو زیتی چه را پاتی نشو بس ناسی را سرگردان شلو بیا مجبور شد در تریاک موسی خوانن دیم غم غلط کو دا غیر ایست دو سا پوری تریاک من اخته مشکلاتونه کور که غمونه جنجالونه تا کالا او کالا که هیجده می شروع کرده. اول مخصدی وخلو دا اول نش اقاق وادی شوی نو ماغی وخلو ما نه قبل امور می مجبور کړم چې زه بلاد نشته خای مجبور یم تاسو وړي وړي ورکم سرپرست نه درینم. دا مې د کاکا زیو د مور می بیا موږ د عمل نه پوی نه ونو بیا م ناغیل چې دوه څه خو نور یو دوه 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 څه اوس خو چې زه دې منه عمل کیږي مشکل لال کیږي چې موږ څه خو زیات یار اختش لپی دا څه خبره مو چې دا دسی دونه zarar لري دون اسیر سرګردان دسی موږ 50 ګرام چخص ته اوس اوغنه مصرفول شپګرز 50 ورځې کې دوه خلاص زما کم خرڅ کړ چینارم خرڅ کړ زمنګ باغونه ونه خرڅ کړ کور کې مې 50 دانی زمين دی یم لورته کوم را باغونه غلمغال به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوي موږ زو دي کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته دې دوه وړ وړ دي مکتب ته ځي خو سلام نه دل دل چې ته چې واده چې د می خور راغل نه به مقابل ولې دارا ولې مخ کې سره غوڅ خوم ما حساب به خراب کړی نو سي تنه پېدلم به مکتب تم چلا شي لې بچي هغه مور دې پودر وې پلاز پودر وې یا مې خور ل چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي تریاک ته به پوډر ایلي هغوی ما تسلیم نیولی زه نور ناخلم دې دپاره چې ما ته ډېر خلکو تانې را کړي ډېر خلکو ویلي دي چې پوډر یو تریاکي دې زما زړه کې ډېر غټ زخم غورځولی خپل اولادونه راته وایي پوډر دې نه خلاص شوي تریاک دې خلاص شوي اولادو سره مې جنګ ما سره جنګ زیتي ماشومان مې لیږلو سبق ته بېرته به راغلو ما ته ویلي چې مور دې تریاک وښي وشرمېږه پلار دې تریاک وښي وشرمېږه خلاصه دغې عمل دپاره موږ نه قبلولو پل روز کا ورغل مرون کور را ویستل مرا ویشړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم تدرسې پندې خرڅه ډیر مې صاحب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډې نه خلاص زتی ډیر مرزنه موږ ترپی کړو زتی خطرناک حالات را توپ کې مخ کلی سر مخ کې دوزتی عمل اسنه فو ډیر درد کو ډیر سخت درد همشمان راغ ماته جوړول است دا کنه خو موږ ته ولی خلکو تانی را کولی خالي دغه لپاره م تسلیم نیولم زمون ته مسوک نو وای سبق وای مکتب ته لاشي سوک ورتونه وای چې سامور ستاپ لار پوره دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناستوي او خیرات ټولوي په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره بیایي دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او د هغې د خیرات ټولولو شاته څه ډول کیسه پټه ده دا به په ډرامه کې واورو
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وڑا وڑا بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنا
وکزه دا دلتا چه که ایچه ناسته
کندیم بیوز لکزه اما یو خیر و خیرات دولو اما
کماندان صاحب دیماشمان تا گورا تو ما تیز باران اوری دول پا بول هم ده خشتی دی خدوی بیا هم نرا بیداره کیگی
خواه ماشمان خود چون را شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بی کئی زما بیچار اگه ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نا طول اوراز بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کی گی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومان خوسترگی رانی دی پرانو سترگو بی دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دو دی خوب هم دستی دی
دا چنگ خوب ده تا پرانو سترگو خوب لی دلی بی
کماندان صاحب دا دے زی ہر چخوراو ما خود دوی اچ نبی دارا کی گی بیخی لکا مڑی چی
بیختیا ہم دا خو بیخی لکا مڑی چی وی
زمون بیچارا گانا اولادونا خوب پو جوان دونی هم لکا مڑی چی وی جوان خود پیسدارو خلکو دائی من کلا پو جوان دیو کی حسابیو
نو چی پمڑو کی حسابی نو چنگا ٹولا و رز دلتا ناستای او چگه وی نستڑے کی گی او نغیر از ری گی دایاو کال کی گی چارا و رز پدی چاو کی وینام
نو څه وکم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
راغ ما وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمانه کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانا نه څه غواړی مرسته خو نه کوئ را سره ناخته مو ځوروئ او دوی ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قومندان صاحب او دوی ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راځه
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قومندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب داده تاسی او گوری ماشومانی وازی متاد شوی ندی ده نشول عمله پا تو نور ناروغه هم وقت شوی
تم را گلالی معصوم و بیگناه ماشومان دی ده دوی ده متاد که دلو زواب دا ظالم مور برکوی خطو در اگز اکبر خان تزنگو هم چه ده ده دوسی پات کار مخته یوسی
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جور پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزی او داغه څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابت شو چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مرده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراسته ومه تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالي مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قمندان صاحب همداسې به وکړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپار.